درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې په تیرو وو ورځو کې له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. د ادارې د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې د جون له 14مې د جولای تر 2مې پورې د افغانانو بیرته ستنېدا زیاته شوې، خو د جون له 15مې تر د جولای تر 2مې نیټې پورې دا شمیر نور هم ډیر شوی او هر ورځ په منځنۍ کچه له 1.0 زیات کسان افغانستان ته اوړي. دغه اداره زیاتوي چې یوازې د جولای په لومړۍ نیټه 3.3 زره کسان له ایران افغانستان ته استل شوي دي. د کډوالو لوی کمشنری له ایران څخه د افغان کډوالو په جبري استلو اندېښنه ښولې او ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ته په کتو د راستنېدونکو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې له 1.8 میلیون زیات افغانان له ایران نه افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 1.1 میلیون څخه زیات کسان یوازې د مارچ له 12مې نیټې وروسته تللي دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې نن جمعه یې خپل دیرش وسلوال مخالفان هغه مهال ووژل چې هغو غوښتل له افغانستان څخه پاکستان ته واوړي. د پوځ په وینا د پاکستاني طالبانو غړي د شپې ناوخته د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان ولسوالۍ کې لیدل شوي وو او سرتیرو ترې وسلې، مهمات او چاودیدونکي توکي نیولې دي. پوځ په خپله خبر پاڼه کې نه در روښانه کړي چې هلته نشته شوي وه کنه او نور جزئیات یې هم نه دي ورکړي. پوځ ادعا کوي چې هند دغو وسلوالو ملاتړ کوي. نوی ډیلی تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان چارواکي زیاتره وخت هند تورنوي چې له غیر قانوني ډلو لکه له بلوچستان د ازادۍ پوځ او پاکستاني طالبانو سره مرسته کوي چې په پاکستان کې تاوتریخوالی او بریدونه وکړي. دا تورونه وروسته له هغه زیات شوي چې د اپریل په میاشت کې د هندوستان تر ولکې لاندې کشمیر کې پر سیلانیانو برید وشو او وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ نښتې وشوې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او صدر اعظم شهباز شریف د امنیتي ځواکونو عملیات ستایلی دي. پاکستاني ځواکونو د اپریل په میاشت کې هم په همدې سیمه کې د 45 وسلوالو مخالفانو د وژلو ادعا کړې وه. فاکس نیوز چینل وایي چې د سعودي عربستان دفاع وزیر د پنځشنبې په ورځ په پټه د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ او نورو امریکایي چارواکو سره په سپینه ماڼۍ کې لیدلي او د ایران په اړه خبرې کړې دي. د شبکې د باوري سرچینو له قوله لیکلي چې خالد بن سلمان د سپینه ماڼۍ له چارواکو سره د ایران او اسرائیل ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو او د خبرو میسته د تهران د بیرته راګرځېدو په اړه خبرې کړې دي. فاکس نیوز ویلی د سعودي عربستان دفاع وزیر همدارس د غزي جګړې د پایتر سوالو او له حماس له لسره د نیول شګیو ټولو اسرایلی يرغملو د خلاصون لپاره د هڅو په اړه هم بحث کړی دی. د اکسیوس وی پانی خبريال باراک راویت هم په اکسپانه یا په خوانی ټوئیټر کې لیکلی چې د سعودي دفاع وزیر له ولسمشر جو بایدن سره ترلی دوه وروسته د ایران د وسلوالو ځواکونو له لوی درستی سره ټلیفوني تماس نیولای دی. خالد بن سلمان چې د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان کشر ورور دی، د روان کال په اپریل کې ایران ته سفر کړی وو او د علي خامنئي په ګډون د ایران د اسلامي جمهوریت له یو شمېر چارواکو سره لیدلی وو. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ ته ویلي چې ماسکو په اوکراین کې خپل هدفونه نه تیریږي او خپل اهداف به ترلاسه کوي، چې له دې سره د سپینې ماڼۍ هغه هیلي کبرګښوي چې په دې څلور کلنی جګړه کې به د اوربن زمينه برابر کړي. د کرملین یو سلاکار یوری اوشکاوف د جولای په 3مه نیټه وویل چې پوتین ټرمپ ته ویلي روسیا به په اوکراین کې خپل مخې ترلاسه کړي او هیڅ کله به له هغه لاس په سر نشي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هله او احترامات تاسو ټول قدرمنو او درنو زده کوونکو ته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول درنه زده کوونکو برتر او غوښور او صحتمند اوسئ، چې د صحت چم په تنوي درنه او ګللی زده کوونکو. لکه څنګه چې زموږ راستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې، نو افغان مشهور مېرمنې په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کوو. درنه او ګللی زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو تیر ورځ په لوست کې د یو اتلې زړورې افغان مېرمنې اړوند معلومات ترلاسه کړل، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو ته مې د همدغسې افغانې زړورې پیاوړې او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګللي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید د خپلو ځانو سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د دغه درسي موادو د لارې تاسو وکولی سئ خپل لوست په اسانه او ډېره ښه طریقه سره زده کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اولسم لوست موضوع حمیرا ملکیار سلجوکی ده. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی څوک وه، څه ډول شخصیت و، او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی، او څنګه یې وکولی سوی خپله مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی څوک وه او څه ډول شخصیت و؟ حمیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جکړې سناتوره وه. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو له نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیبانو او د مشرانو د جکړې د سناتورې توره وه. نوموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلود. لولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره و، بلکې د دې تر څنګ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح لدین سلجوکی میرمن و چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند و. یعنی په خپل حمیرا ملکیار سلجوکی د علامه صالح لدین سلجوکی میرمن و چې دغه صالح لدین سلجوکی په خپل هم یو شاعر او د علم خاوند و. د ژوند پیله حمیرا ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې. پلاری عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بولو چې حمیرا ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږېدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده، او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله دا 2 کلنه سوله، د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې حمله شوې وه، او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځ څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه، د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله، او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو د حمیرا ملکیار سلجوکی د زده کړو اړوند معلومات لولو چې څنګه زده کړې کړې دي، او څنګه وکولای شوی په خپلو زده کړو کې پرمختګ وکړي. حمیرا له وړکتوب څخه د خپلې مور تر تربیت لاندې وه، چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی حمیرا ملکیار سلجوکی د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیه او روزنې لاندې و، چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي، پارسي ژبو قواعد او اشعار ترې زده کړل. نوموړي د قران کریم زده کړې بشپړه کړلې، او د پوهانو، ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې حمیرا خپل د قران کریم زده کړې بشپړ کړلې، د قران کریم زده کړې یې پایته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو، ادب، دستورو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله، او په دې برخه کې غوښتل خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم همیرا ملکیار سلجوکی روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر عربي او فارسی علوم یې زده کړی دي. یعنی د همیرا ملکیار سلجوکی روزنه چې مور سره رسولې و نو په هغه وخت کې همیرا ملکیار سلجوکی د کلاسیک شعر عربي او فارسی علوم په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځواني په دوران کې یې قرآن کریم عربي او فارسی ژبو احکام او قواعد ذکرل. یعنی کله چې دا ډیره زیات ځوانه وه د ځوانۍ د عمر په مهال باندې عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وتلو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې یې د خپل ځان سره زیار زحمت وویستله، د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وتلو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوې نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره وه. یعنی همیرا ملکیار سلجوکی ډیره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت یې درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعري په برخه کې ډیر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینناکه مېرمنه، د خپلو اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری وه. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت و کوم چې په خپل کور کې یو مینناکه مېرمنې په توګه سره یک کرکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړه. په مصر کې د خیرش ګڼې کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر او ښېګڼې او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دي سرته رسولي و، نو د دغې د خیر ښېګڼې د کارونو له عمله څخه دي ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دي ترلاسه کړه. په مصر کې په کابل کې د یو جماعت جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوکی په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته څیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دغه دې معنی ورکړي چې دې د دین او اسلام سره ډیره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې وو ډیر زیات دین ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی و. خپل ټول ژوند یې دغو کارو ته وقف کړی و. یعنی د چې کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټوله د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره وې. هغه لمړینې د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی. یعنی مخکې له دینه چې دا مړه سي، د مرګ څخه مخکې د خپل ځان لپاره د صالحینو په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې دا مړه سوله، د مرګ څخه وروسته دغه صالحینو شهیدانو په هدیره کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه یې د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنی کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې اوپات شوه او هلته خاور ته وسپاره شوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه، نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالت کې اوپات شوله او هلته هم بیرته خاور ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوکی د ژوند په اړه کچیر مړه تاسو خلاصن معلومات ولوستله، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو لغور و ادیبوهان او شاعرانو له جملو څخه شمیرل کېدل، کوم چې پلار هم پخپل یو عالم وو او هم د دې درسنګ پلاری پخپل په پوسټ کې کار سره ترسوي، یعنی باسواده شخصیت وو پلاری. او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه وه. کله چې پلاری په دوه کلنۍ کې دا چې کله دوه کلنه وه، د دې دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل سو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله، او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې، په دا دوران کې، مور دې ته پارسي، عربي او د قرآن کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې د لارې څخه دی وکولای سوالی چې د افغانستان د ښځو لپاره یو ستر او مخکښو مېرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل. او په مصر کې یې د خیر د شیګونو د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد له خوا څخه دې ته د کمال مډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم مډال و، هغه مډال هم دې ترلاسه کړل. یعنی دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي وو. اوسېږې په یو څه باندې پوسي ویاست چې همیرا ملکیار سلجوقي څوک وه، څه ډول شخصیت وو، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، څنګه یې وکولای سوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولی وو، بلکې د دې ترڅنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولی وو. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستله چې همیرا ملکیار سلجوقي شوه په خپل د ملي شورا سناتوره هم وه. نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجوقي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هېواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه ترڅنګ په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یلغر وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شول چې لومړی هند ته ولاړ شي، او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه شي. او خیره په 1908 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې وفات شول، او همالته خاور ته وسپارل شو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو. د کورنۍ دندې پر لور باندې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده، همیرا ملکیار څوک وه، څه ډول شخصیت وو، لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکي پیدا کوي او په خپل کتابچو کې به نوشته کوي. دویم سوال، همیرا د کوم میډال مستحق شول اولی؟ تاسو به دغه کوم میډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واضح کوي، او وروسته ته هغه څخه به لامل وایست چې ولې او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځیدل. همیرا په کومو هیوادونو کې د ښځو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوي او وګورئ چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجوقي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي، او څومره د دې ژوند په هکله پوهیږئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان شه، وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات به قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرف اس فهم د نن ورځې درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او کوللی زکون کی برترو خو جوړ او صحتمند اوسه شی د صحت چمې بون پتنې خو جوړ کوللی زکون کوله که څنګه چې موږ تاسو د نن ورځې لوستم افغان مشهور مېرمنو اړوند دي. نو افغان مشهور مېرمنې وو پیشنهاد د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کوو، لکه څنګه چې په تیر لوست کې موږ تاسو د مېرمن همیرا ملکیار سلجوقي اړوند معلومات ولوستله چې مېرمن همیرا ملکیار سلجوقي څوک وه، څه ډول شخصیت وو، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغانې زړورې قهرمانې اتلې مېرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله من دی چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. یوزل بیا هم یادونه کوم درنو زکون کو مرکل دین چې تاسو لوست پیل کوم تاسو ټول درنو زکون کو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپل کتابچو کې له خپل ځنو سره وخت او مهم کلمات خپل ځنو سره نوټ کړئ. نو راځو درنو زکون کو واست خپل لوست پر لور باندې زمرو تاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع ماسما اسمتي ورداګ ده. لولو چې ماسما اسمتي ورداګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم خدمتونه یې زمرو د کرا هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه یې وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. ماسومه اسمتي ورداګ زېږیدنه او کورنۍ. زېږیدنه ماسومه اسمتي ورداګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد افغانانو سیمه کې زېږیدلې. بلوچي ماسومه اسمتي ورداګ د افغانستان یو له هغو مېرمنو څخه وه کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زېږیدلې ده. پلار یې عبدالخالق خان و. د ماسومه اسمتي ورداګ د ذکر په حق له لولو چې ماسومه اسمتي ورداګ څومره ذکر کړی دی او تر کومه حده پر یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. یعنی ماسومه اسمتي ورداګ خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دی. د کابل په هندون د تعلیمي د تعلیم او تربیه په هنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې ماسومه اسمتي ورداګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ د کابل په هندون د تعلیم او تربیه په هنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماستری یې کړې ده. یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کېږي، یعنی خپل ماستری یې په خپل د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماستری ترلاسه کړې ده. یعنی مېرمن ماسومه اسمتي ورداګ یو له هغو مېرمنو څخه و کوم چې تر ماستری پرې خپل زده کړې کړې وي. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو ځکون کو د لوست په دې برخه کې د ماسومه اسمتي ورداګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه بلوچی څومره تعلیم وو او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسولي دي. په 1928 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د معرب په ملالۍ لیسه کې په تدریس پیل وکړه. یعنی ماسومه اسمتي ورداګ کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول، یعنی کله چې د دې ماستری دوره خلاص سول، د ماستری څخه وروسته کله افغانستان ته چراله، نو په معرب کې کار پیل کړل چې د معرب په خواسخه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سیوه وي. یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسي مدیری او د انجنیر روزلو مجلې مدیری په توګه یې خدمت کړې دي. یعنی مېرمن ماسومه اسمتي ورداګ د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجنیر د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وایي چې د انجنیر د روزلو په نامه سره خبرېدل، په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نخریدونکي خلې ځلې کړې دي. قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د مېرمن ماسومه اسمتي قانون جوړونه او سیاست بلوچی په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسولي دي او څه ډول سیاسي غړی و. په 1923 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون غړی شو. یعنی په 1923 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمیرل شو. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و. یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې د هم ونډه واخیستل. په 1925 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د دولسمي دورې دمریته وټاکل شو. یعنی په 1925 لومړی خوده په خپل چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون سره یو ځای شو، هغه په خپل په 1925 کال کې خو ورسته یو کال څخه چې کله 1925 کال رالی، نو په دې کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا د دولسمي دورې ته وټاکل شو. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1981 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1981 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمیرل سو. د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه او همچنان نه یوازې د شي د مشارتي غړی و بلکې د هغه تر څنګ د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالې دندې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ و یعنی د هغه د سلطنت وحال وو نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د مشره د شورا مشته هم و. د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر شو او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم شو او همدارنګ د یونیسکو ملي کمیسیون مشره هم و. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله بلکې د هغه تر څنګ د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم و او همچنان د یونیسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه بلکې د هغه تر څنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر و او همچنان د هغه څنګه د یونیسکو د ملي کمیسیون مشره هم و. ترنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن معصومه اسمتی وردک اړوند د هغې میراث او تاثیرات ولو چې کوم میراث زموږ او تاسو ټول افغانان د پاره پاته سعودي او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردک د ښځو د حقوقو او دیموکراسي لپاره یو مخکښه مبارزه و. یعنی معصومه اسمتی وردک د ښځو د حقوقو او د هغوی د لسته راوړنې او د دیموکراسي لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کېده. د هغې خسی د افغان ښځو لپاره د یوې بیلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردک همیشه د افغان ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردک د سیرونکو او سینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردک د خپلو سیرونکو او سینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی او په هغو کې یې خپله ونډه اخیستې ده او د ملي او نړیوال سازمانونو له خوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدمتونو ستاینه شوې ده بلکې د دې تر څنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکي لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپل د کلتور د غوره کارکونکي لقب چې دی ورکول سوی و د آریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی و. همچنان د پوهنه مډال هم ورکول سوی و او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه یې هم ترلاسه کړې ده. درنو زکونکو اوس هم د لوست اخرنی برخې ته راځو. هیله من دیم چې تر دې دم پورې تاسو د میرمن معصومه اسمتی وردک اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي او پوسی او سیږي چې میرمن معصومه اسمتی وردک څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي و. واقعا هم یو زړوره افغانه اتله میرمنه وه او ستر خدمتونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم په دې برخه کې لولو چې په وروستي کلونو کې د میرمن معصومه اسمتی وردک ژوند څه ډول و. د کورنۍ جګړو د پیل سره هغې په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړه. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، کورنۍ بحرانونه او کورنۍ شخړې وې، افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. یعنی په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و. ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کوه. نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې میرمن معصومه اسمتی وردک دې ته مجبور سوال تر څو افغانستان پریږدي او فرانسې ته مهاجرت وکړي. نو په 1990 کال کې د افغانستان پریښدو ته میرمن معصومه اسمتی اړ شول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل. او په 2001 کال کې د فرانسې په ملوزه اشار کې مرشوال، یعنی کله چې د فرانسې ته لاړله په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په ملوزه اشار کې مرشوال او همالته خاور ته وسپارل شو. یعنی اترونو زکونکو دا و زموږ او ستاسو د افغاني مرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل، نو هیله ده چې په یوسف اوسي ویس او یوسف مزده کړي وي. اوس هم د لوس په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي، کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درنه زده کوونکي به ځواب وایست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی، معصومه عصمتي وردګ د زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه؟ تاسو ټول به درنه زده کوونکو به نن ورځې لوست د خپلو ځانو سره ګوري او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې معصومه عصمتي وردګ د خپلو زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې. نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده؟ او همچنان دویم سوال چې دی، ستاسو د ټول درنو زده کوونکو ده، د میرمن معصومه عصمتي په افغانستان کې کومې دولتي دندې سرته رسولې دي او کومې مشري په غاړه درلودله؟ همچنان دریم سوال پر لور باندې راځو، هغې د خپلو فعالیتونو لپاره کومې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې؟ یعنی معصومه عصمتي وردګ چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، په خپلو فعالیتونو کې کوم ډول جایزې سر ترلاسه کړي دي، د هغو جایزو نمونه په خپلو کتابچو کې درسره ولیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، دا ستاسو د نن ورځې درس. هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سی او اوسېږي د نن ورځې د لوس پای دی. تر بل داسې درس پرې چې ستاسو درنو زده کوونکو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان شه وخت.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 300 1 1.
د آزادی میلمه.
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو، ستړي مشي د ازادي میلمه پروگرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په پروگرام کې د زابل ولایت اوسیدونکي بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک ته زده کړې چرته کړې دي او همدارنګه د سوداګري ژوند پایلې کوم ځای کړې دي، د نور سره په ازادي میلمه پروگرام کې خبرې کوو. بریا جانې، ستړي مشي، پروگرام ته بخیر راغلي. په پیل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي؟
سلامونه تاسو ته فریده جانې او ټول اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادي رادیو څخه اوري. زه بریا سواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چې ما خپل د مکتب د ختمېدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده چې له ساينس څنګه فارغه یم، همداسې قابله کې ده چې خپل قابله یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
کله راته وایي بریا جانې، په زابل ولایت کې تاسو ول چلته زده کړې کړې دي، د خونځي او پاراته وایست، خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیر شلو کلونو کې جګړه وه، اول تنجونې لزده کړو ډیره برخه محروم وي او دوی خونځي نه درلودل، خونځي ودانۍ نه وي، خو ستونزې ډیرې زیاتې وي. ستاسو مکتب څنګه و؟ دغه کیسه کراته وکړو، خون کې مو څوک و؟ خزینه او سدانې وي که نارینه او سدانم پکې و؟
ډېره زیاته مننه. چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پای ته رسول دي، زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې و. چون موږ خپل درسونه مرکز کې سرته رسول دي، زموږ ټول استادان چې و هغه تقریبا ډېری زنانه و، او مشکلات و د ښځو په وړاندې. چون دیم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دیم د ښځو زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، یعنی د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت و، چون ډېری مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې دا چې مثال دی تر څو دا څنګه درلوده یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ور کول ژوند داس نور مشکلات او تقریبا مشکلات زیات زبل ولادت کې نسبت نور ولایت ته شو مثال رقم زونت مشکلات و ډیر
او بریا جان تاسو چې کله خوانځي ته تللی د امغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلوده هغه مو اغوسته کنه حجاب چادرې مو مور سره کوله
یعنی زه چې خپل حقیقت ترته وایم هغه وخت کې خو زموږ دا لباس که څه هم سپین ټیکی و او نور تور مکالی و خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو ترکو سره مثال موږ خپل حجاب هم راته وایي هغه هم حجاب و اکثر خویندې به دا شنه چادرې کولې او ما خپل چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه او اکثره خوندې مولې چې دی بتلی موټر کې تلی ورتلی دوه باندې به حجاب کوونه به چادرې کوه نو په دغه طریقو سره خوندې خپل درس تعلیم ته دامه ورکوه
د کورنۍ ور پړراته وای سمره کورنۍ اماده وي چې جونې پریک دی یلته درس وای لکه د مرکز نه علاوه نور ولسوالۍ وکي کورنۍ نارینه غختلې چې جونې لاړ شي مکتبونو ته درس وای
بله لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه په لور پرتو لسواله کې سیمو کې تغیر هاته پوری پلارونو اجازه نه ورکول خپل لوران ته خوندو ته چې سم دی لار سي تحصیل وکړي په څل تعلیم کې مکتب ته لار سي هاته یوه دي مدرسې ته لار سي چون فرق یې د تر دې حدا پوری په زابل ولایت کې مامداسي مشکل وو چې اجازه ته تر حدا نور کوله خپل زنانه طبقه و ناسته د لار سي اکثره د سخوندې هم لرل چې په پټه باندې د فامیلون صدې مکتب ویل او ډېر د سخوندې هم لرل چې د پلرون تشویقول د خورونو د خوا د خوند د خوا د خپل مکتب ویل نو فرق لري خو ډېر کزه د تایم فوکس په دې باندې دی چې ډېر خوندې موږ په تحصیل تعلیم لګاس دی برخه وی او په ډیر رنج سره بده کولې به هم زده کړې ډیر په سختي به ویلې په پټه توګه یا انداز نور تر کې بده کارولې ته ډیر حد پر اجازه نه و
ستاسو ملاتړ څوک په کور کې خپل دې ډیر مبارزه وکړه کنه کور نه کېم د سره چا لاس یو کړی و سملاتړ کوي چې زده کړې وکړي
بله زما مرجانه شکه چې ژوندۍ ده تر اوسه نه پوري که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پوري بیا هم دایم ملاتړ یې ده دایم او پسې مې پلار جان چې خپل یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پوري نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی ما ملاتړ یې کړی دایم
ښوونځي کې به تاسو خپل څنګه وي ستا شوق څومره و چې درس وایې که مضمون دی خوشی ده تکړه وی نه وی
نه خو ته ځان صفات به وسی صفات به نه کوو ما کټ به وایم ایما تعلیم او تحصیل سره ډیر به دا شو خو لا کده دا ما غوا وخت چې په پیسې ونج د تعلیم او تحصیل دی او تر اوسه پورې زه د څلورم سم څخه تر دولسم پورې زه ولوم فارغه سوم بیا داس چې مثال ما ویل چې ما ساينس څنګه ویل قبلګي په دوک هم زما ټول فزې د نیو څخه پورته یعنی زه په دې لور درجه فارغه سره یم چې دا د خاص شو خو لکه څه کیږي تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلف بخښونه کې او زه خپل مطالعه د دوام کوم یعنی که څه هم زه فارغه سره یم خو زه بیا هم تر ډیر هاته پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېر وخت مطالعه ته ورکم
مکتب نه مو یا د نو کړ چې علم را فارغ شوی استه بیا پانتون مو دولتي ویلې کنه شخصي مو چرته زده کړې وکړي
نه ساينس څنګه چې ویلې دا دولتي مو ویلې دا دولتي موویل ده او بیا چې ما شخصي قبيله کې ویل ده مې قندار ولادت کې ویل ده دا به شخصي و ساينس څنګه مې دولتي ویل ده او قبيله کې شخصي فارغه يم
په قندار کې مو ساينس پانځه موویل مالتا کنه زابل کې
نه قندار ولادت کې مې قبيله کې څنګه ویل ده او زابل کې ساينس نه فارغه يم ساينس ډپارټمنټ
د پانتونو وزيت زابل ولادت کې څنګه ده
فعلا
په خو لګیدل چې کله درس ولغه وخت کې څنګه وو
خو چې فعلاً خو ټول خبره چې پښتو په درغلې د شوز په وړاندې کله په خاص خبره وکما اما خبره کیږي ډېرې خوند چې شو خاله کله لرل چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکي دی اجازه نه لرله یا به دستی چونکه فکر مکړی وي اکثر پښتانه داسې دغه لري عادت خونه چې به درسونه به ویلې کله چې دوی دولسم سفاره دی به دستی واده به ورته وکړه نامزاد به کې بیا به یاد فامیل د اجازه نه وي څنګه خو بیا زمينه برابر او شوزو ته تر ډیر حد پورې خوندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي یعنی خدا چې ډیر مشکل وو بابا چې ما خو چې ما دولتي ویلې دا د فامیل لپاره مشکل وو د فامیل لپاره مشکل چې ته به اجازه نه ورکوله چې ساده نورم خپل ځکه څه کوي کوي کنه نور تحصیل څه کوي اې دوله سم دی ویلې نو دا څه مشکل هغه وخت کې ډیر
پاپا پانتونی زده کړو کې مورکلار ستاب ملاتړی وو
بله بله او مخکې هم ویلې یادونه مې کترنه نه پور چې زه کوم مقام او مقف کې ما اسما مورجان او دوم کتن کې لارجان امام لاتړی
بریا جان د واده یادونه مو وکړه چې کلنجونی په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه فخا فارغې دي چې اوس خو زده کړې نشته ده کورنۍ به ورته ویل چې بس دولسم صرفه پورې دی ویل نور مو وایه تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړي
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې ویلې کله چې له ساينس څنګه څنګه داسې تازه فارغه سوم نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې شو بله چې زه مثال واده وکم بیا نو کله چې مې واده وکړ کندهار ولایت کې نو دغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپل اوس زده کړې ته ما ورکړ بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که غار بخښ وي زه د ادامه ورکوم دوام ورکوم
که د پښتون ډیر شخصي نه وي واده مو په خپل خوخه کړای د کورنۍ خوخه
ته ډېر هدا پوری که زه وایم یعنی سم په نیمایي ام زما خوښ و ام د فامیل او زه فکر کوم چې دا سی ودونه به ډیر کامیابه وي کنه چې هم د پلارجان مورجان رضایت وي او خپل هم د ما کس ما د خوښ هم د فامیل په خوښه مي هم
درس پر واچ پړه بیرس د نه پښتنه وکم په زابل کې په ټوله کې انجونی څنګه دي آیا دوی کولای شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه یو څه داخله وای نور انجونی مم داسې دي کنه یوازې کورنۍ په خپل خوخه ورته سړی پیدا کوي انتخابي ورکی
لکه څنګه چې مثال ماته جون کړ دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز شار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري با سواد وي سواد خوښوي هغوی تر ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی خپله تصمیم ونیسي خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی پخوا په کچې په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لورو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی خپل خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي خپل تړون ونیسي خپل خوښه باندې تر ډېر حده پورې هغوی جبرینې کاګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داس نور مشکلات چې دی ودونه کوي تر ډېر هدا پوری په سیمو کې فلور زاینه کې دی حق نه لري چې خپل خوښ باندې تصمیم ونیسي ځکه چې دی دا کار وکي دی د پاره شرماوار خبره ده دی د پاره یو تانادار خبره ده دی د پاره تانه او پیغور دی دی د رسم او فرهنګ ورواز په ټکر کې دی دا خبر راز دی ودونه کوي د فامیلونو په خوښ باندې خپل خوښ باندې نه
پټول کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې مثلا پنځلې باندې تاسو ولور اخلي او دالک کور باید انجلې جیز وکي یا کنجلې کور نه خپل جیز برابرې درس مروج پړې ته وایي
که زه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې د اول ور نسبت نور ولایت ته چې زه قرباني خبره لرم مثال لکه وردګ ولایت سنور اول ور زیات یا ولرونه تر پنځلکه شپارلکه ولاکه افغانۍ باندې رسیږي او دوه سره سره به د خاوند فامیل به هم تلاور کوي هم به کور کوي هم زه هم نور مصرف کوي د انجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه وو یعنې د دې هغه کم ټیټ ولور چې دی هغه پنځلکه زابل ولایت کې
بیا د انجلۍ پلان د پیسې څخه کوي په بخښنه سره بریا جان د پیسې چې بیا اخلي به انجلۍ ته بیرته تلاور ته په اخلي کور ورته په کې څه ور باندې
ما درته ویل کنه فرق لري اکثر د سکورنۍ وی چې تر ډېر حد پورې دا لا یا د کور مصرف او د کور شې د خوند کوي او ځین داس کورنۍ هم ساده چې بیرته د غدنجلی کورنۍ په دامه اول ورکی د شان پوره کوي مثال کتلا د او د کور مثال فرنیچر او د سينور وسایل خو ولور چې د نسبت نور ولایت ته په زبل ولادت کې لوړ دی ما درته لشه کومل ورچ دی د هو 15 لک شپږ لک افغانۍ دي چې کوم راس د نور ولایت ته سال څلور لک افغانۍ درې لک افغانۍ زبل کې لوړ دی په بار
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې په پیغلو باندې په زلمیو باندې ځکه چې په ګلک روپې خو ډېرې زیاتې پیسې دي الکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي
بلې اوله تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی هم د الکانو اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجلکان چې دي عمرونه یې ډېر سي ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی یو غواړي ودونه وکړي اول دا یو تاثیر منفی چې دی په نجونو فامیلونو باندې کورنۍ باندې هغه دی د ډېر عمر د پاره د مثال عمر نه زیات دی په کور کې پاتې وي او په دوم قدم کې تاثیر منفی چې دی په نارینه باندې هغوی هم همداسې وبوله چې عمر نه زیات وي ودونه نه کوي او یا دی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي پاکستان ته ډېر نور سخت کارونه کوي چونه کوس راسو کاري سطح کارونه ډېر کم سوي دي د ځوانانو په مخ باندې نو که ولور په اوسه کم دومره جوګ سي او کارونه هم دغسې کم سي نو قسمت منفي تاثیر یې بیخي زیات کړی هم په نجونو کې باندې هم په نارینه وو باندې هلکانو باندې
او پته خو یې ولور نه اخیستی خپل دی ولور
یعنی زه به قدر ته وایم قدر ته وایم ما ویل شکر پلار جان می دی یو به بس واده کاسته یا و کاسته یا زه به حرکت کوم خبر ته کوم باندې درې لکه اندغه خسته دی ول واره خسته درې لکه فانی په ماګه کې ماګه ما خپل پلاس کې چې زه ما غن کې وکم یعنی کټ خبر راسي په دوه کې سره سره پلار جان می را تر سره راکا څه چې ما غوښتل واخلم څه چې ما په زړه ما غن اخیسته دي
د سې امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا بسواده وي پویګی انجلې ولک سره خوښلې بخپل کې پنجلې پیسې وانخلي کنه که بیا غنجلې میړه کړه قدر نه لري
رښتیام داس خبرې ستادي داس موضوعګان ستادي خدام فرق کوي انده سم مو سوال چې دایم بر ټول هم د سنجونه چې مثال هغه جون چې مثال پیسې زیات وي اخي یوغي به قدر لري کنه فکر کوم تاسو موضوع داس شي سوال او هغه چې مثال پیسې وانه خلغه دی قادر وی وو هم د سیو څه ستدي او ته ډېر پوری نه ما درته ویل فاميلونو کې فرق ویل کڅ څنګه چې دغه د لاس په کوټ کې فرق دی هم د سی انسانان کې فرق دی فاميلونو کې دغه په هاوي کې هم فرق ستدي دا څه فاميلونو زپې جنم چې پیسې نه واخستي خو بیا هم د انجلي ته قدر وکوي شکر او ژوند لري او دا فاميلونو هم پیژنم داس کورنۍ هم پیژنم چې جګي پیسې اخستي وي دا خو بیا هم ژوند شنه وي خراب نه وي یعنی زه په کل سر نسم ویل نو سو ویل چې مثال دا خبر د حقیقت ولري اشه چې پیسې اخیستي وي هغه قدر لري او چا چې نه وي اخیستي هغه به نه لري
اشپزی پرته وایست اشپزی کولای شي څه خپ خولای شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بلې او چې زه ډیر وخت کاروبار کې تیر وم اشپزی مزدا د کله کله کوم چې وخت وي کومه کوم خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خوندو یا کورنۍ او د تفات پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجی غذا در توښم رواجی خواړه مثال چې دوی رواج د پخېج په ودونو کې کنه مسلونو کې هوا مثال قابلی دا شوروا چې ورته وایو دا نه قورمه چې دا تاغه د دې هغه ډیر رواجی غذا ګانې دي
یعنی کې څوک زابل ته په ملمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخېج دا د زابل ډیر مشهور خواړه دي
امدا شوروا ورته ډیر زیات پخوي قورما ورته پخوي قابلی پلو دا د زابل ولایت یعنی فتسراسي د دې په هر ودونو کې هر من مستیاو کې د دوی دا غذا خام خاوي کدا غذا نه وي بس دی ماغه مهمان ته بيخي مهماني نه وای هغه ماغه واده ته بيخي واده نه وای دا غدري غزاګان دي مشهور غزاګان دي
ساسي پسې مې کې نور د سيت ډیر خيسته دي چې نور ولایتونه کې یا نه وي یا کې دې شي ډیر کم وي
عدالت خوشبختانه مور زابل ولایت چې دا یا ډیر شدغه لري سبزی لري مثال ک سبزیجات قدر توایم ډیر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته چې ما مثال خو لیک څه هم بنر ولایت کې هم ستادي خو په دومره کاچه خوندور چې مثال دوی لري کاری alternator دي او په دوم قدم کې مثال انجر انګور دغه میوه چې دی په زابل ولایت کې ډیر شي پیدا کیږي او ډیر په خوان سره خوان دی نسبت مثال نور دغه ته ډیر فرق لري نور ولایت ته
تاسو مخکې دا ونه وکړئ چې تاسو د تجارت په برخه کې کار کوئ په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړي او کومه برخه کې کار کوي
ډېر مننه چې کوم وخت چې مثال نظام واوښته چې ما پانتون کې استاد کوله او شفانه کې هم خپل مسلک پر مخ بيوي نو کله چې کارونه ګډ وډس و مثال مو د خپل وظیفې د لاس ورکې بیا ما تصمیمونه وای چې زبات یو شخصي کاروبار وکم زه خپل انلاین سوداګری هم کومه حضوري سوداګری هم کومه چې ډیر فوکس په ماده دی به تاسو دی بخش کې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانی ټول به تاسو دی وسایل چې مثال یو خور یو زنانه ترتیا لري زه دا په انلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار څنګه ده آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د انلاین خرید فروش سره بلد دي کولای شي خويند د سامان چې تاسو خرڅوي انلاین واخلي
بله او تر هدا پوری زما کاربار په حضوري شکل باندې روان دی چون په انلاین توګه یا خو ډیره خوند سره بلد نه وي یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال موبایل یا نت او دا مثال دی د سره آشنا نه لري یا د کوم لاسرسي نه لري او تر دې هدا پوری ستادي چون زما کار باندې په زابل ولایت کې نه دی زه د افغانستان نور ولایت ته کندهار مثال درته وایم غزنی او کابل دغه ته ز اموال لږه ما په ولایت کې تر ډېره حدا پورې خوند ورته رسول لري خو خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کار په حضور شکل کومه
تاسو لکم زنه را پیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو او دا سامان چې تاسو خرڅوي دا لکم ځای تاسو یې تر لاسه کوي
ما چې مخکې یادونه وکړه لکم وخت چې ما خپل استاد د لاس ورکا یا قبل کې بخش کې ما خپل وظیفه لرله نو ما دا فکر پیدا سو چې زه باید یو نور څه هم کوم زه کنداسي کې نستل او نه مې کېدل شکر نه دی لمغه وخت ما دا فکر پیدا سو چې زه خپل یو د کورس پر راست هم ته ډیر حد پوري او بل ما خپل دا وسایل چې راځي د ایران څخه راوړم د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي ټول اموال سامان دلته افغانستان ته راځي هغه موږ راخلو به خرڅو په خوند باندې
ګټه څنګه ده دا تمره زما چې تاسو به سي آیت بیا هم دومره ګټه به ترې تر لاسه کوي کنه
بلې او شاده ګټه شاده چې کچېره وایم کارونه کم سوي دي کچېره کاروبار نه اقتصاد خراب دی ډېرې خوندې یعنی کچېره زده وایم کچېره خوند وزبیر راي څونه ویلې موږ به ګټ څو چنده وا خدا چې وس پیسې نسته دي کاروبار وس نسته دي شته دی خدای فضل دی ګټ پکې کوو خو ان تر هغه هدا پور نه چې موږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلو تر هدا پور موږ ګټ نه کوو خو بیا چې نصب کې ستونزه مشکلات زیاتې د خويند او زنانو په وړاندې کار فرصت ډیر کم شوی دی ګټ پکې کوو خو تر کوم هدا پور چې باید ګټ ووسی تر هدا پور نه
بریا جانې کې اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې ځینی مکتبونو ته نزي همدارنګه پانتونونو ته نزي او ډېری کېدای شي په کور باندې ناستې وي وخت ولري ساسي په باور باندې دوی څه کولای شي هم د انلاین کاروبار چې تاسو پیل کړئ تاسو څه حل لاره دوی ته تاسو وړاندې کوئ چې که دوی غواړي کار وکړي یا پیسې وګټي د ساسي کاروبار څنګه ده کولای شي دوی هم وکړي کنه
بله او بله زما ټول خويند ته ټول ځوانان تر بته کنار نوي کزنه هم دا پیغام دی اول زه خپل یو مثال مې د لپاره چې ما باندې مم دا سیما ویل چې ما خپل دوه وظیفې لرلې ما باندې په مخ باندې سوالي وسیم دلا سوار کې دوی هم کوله سیما په چیر باندې بیل انلاین سوداګر څخه کور کې مثال کده یو خیاطیان یو خیاطي خیاطي و کې یا کده کوم صنایع د ستیز دا وی کلاسیک کارونه زده وی هم کوله سیما پر مخ وزي یا د مالداری کولای سي کولای سي ماغ پر مخبوزي انلاين سوداګري کولای سي په مختلف بخشونو کې چون اوس موږ ډېر کاروبار په افغانستان کې انلاین سوی دی خر د فروش ټول انلاین سوی دی یا تر ډېر حده پورې دوی هم کولای سي چې د دغو روشونو څخه استفاده وکړي دوی کولای سي هغه ورتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي دوی کولای سي کومه سرمایه چې لري هغه بې ځای مصرف نه کړي کولای سي د ډېرې کمې سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته کاروبار تجارت دوی کولای سي له ډېر کم څه نه شروع کړي
په روسیو کې د بریا جانې پیغام او مغنجونه ته چې په کورونه ناسته دي زده کړې نشي کولی په ټوله کې ښځې له کارونو راګرځول شوې دي ستاسې روسۍ خبرې ورته څه دي؟
ډېره مننه فردا جانې. زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان ته په خاص ډول خویندو ته دا دی چې مثال دی دایمي کوشش وکړي تلپاتې کوشش وکړي نه دا چې د یو دم کوشش کې یوه ورځ وکړي یعنې مطلب مې دا دی چې نا امیده کېږي دي نه هر ورځ ډېر کم کوشش کوي دوی به خامخا هدف ته ورسېږي نا امیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړ انسان معنا لري که چېرې دوی غواړي چې پیشرفت وکړي هدف ته ځان ورسوي په کور پاتې کېدل او نا امیده کېدل دا یوازنۍ لار نه ده بلکې دغه لار د هغه لار چې دوی نور هم خرابوي نور هم شاته پاتې کوي که دوی غواړي چې پرمختګ وکړي یو څه زده کړي یو څه لاسته راوړي دوی د هر ورځ کوشش کوي خو دائمي دي کوي نا امیده کېدل د شیطان کار دی دوی باید دائم خپل هوش ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خپل در نا امیده نه سي دوی باید دائم نخ په ځان څخه داسې فکر مفکوره ولري چې دوی هغه ته ورسیږي یعنی که چېرې د انسان په ذهن کې فکر پیدا سي هیله پیدا سي امید پیدا سي دا په دې معنا ده چې دوی خامخا هغه در سيدای سي خو په دائمي کوشش او امید سره.
ډېر زیاته مننه کوربدان بریا جانې چې وخت پرې خو د راغلي راسره د خبرې وکړې خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودله چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلوده. مننه او بیا کور مو ودان چې خبرې مو راسره وکړې.
ډېره مننه فردا جانې تاسو او ټول همکاران ډېره مننه چې ماته وخت راکړې زمو د خوشو خبر لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مو اورېدی ډېره زیاته مننه. مننه خیر اوسې.
چار ناری کلم چې بیا را پاتې شما پرونه ورځ وچی بسلا خفا ولاڑیارا خفا بزیم کی د پلار د کور زما ہر ست زلف مستی کی گی مال دے یار من د زلف اس پرل بوائی خودے دی خیر کری یار میں دمور سر سلا کبیرہ